السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له تعلیمه د افغان جنوب په محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې. دارینا امیری د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون و په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنیو او نړیوالو غوښتنو سربیره نجونې له تعلیمه او افغانستان له خیر راتلونکي بې برخې کړی دی. هغې د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنې کړې امریکا به د ټولو ممکنه لارونه د افغان جنوب ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د ښو شرایطو په رامنځته کولو بوخت دي. د متحده عربي اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن اعلان وکړ چې د کابل نړیوال هوایی ډګر ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. فلای دوبی نن پنځشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل شي او الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایی ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فلای دوبی په شمول اکثرو نړیوالو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې درولې دي. فلای دوبی به لومړنی لوی نړیوال هوایی شرکت وي چې د هیواد ته الوتنې بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری څنګه وایي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره سیمې ته په سلګونو خیمې او د سرپناه لپاره موقتی کورونه پر لار دي. یونیسیار نن ویلي چې دغه مواد د مزار شریف او کندهار له ګودامونو استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې لا هم د زلزلې له کبله د زیانمنو شوو کسانو د ژغورنې او هغوی سره د لاسنیوي هڅې روانې دي. بلورتنن د هرات ښار او د زلزلې ځپلې شاوخوا سیمې د یو سخت طوفان شاهدې وې چې د هوا پیژندنې ادارو ویلي چې دغه طوفان ممکن په یو دوه ساعتو کې پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د جبل سراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه له یو قطري شرکت سره د پروژې د تړون د لاسلیک د مراسمو ویډیو خپره کړې چې په دې ویډیو کې د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي
د سیمنټو د فابریکې چې په حدود 200 میلیون ډالر او نزیات سرمایه گذاری به کیږي. دا فابریکا به ان شاء الله مستقیم 15000 کسان کم و زیات په دې کې کار کوي. ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، یو نیم میلیون ټن سیمنټ به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار نړیوال معیار دا به تولیدیږي.
د افغانستان د ارتیا ور سیمنټو ډیره برخه له پاکستانه د محل واردیږي، که څه هم د کلناکلې د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوې دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو مالونه او کډې رالېږدوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف شوی دی. پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف تر دې وړاندې له افغان لاریو او دغه راز نورو موټرونو چې د پاکستان لخوا مواد را انتقالول پیسې اخیسته. د پاکستان موقت حکومت هلته ډیره افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري او شمیر هم یو شاره و میلیونو ته رسیږي د اکتوبر تر پای پورې مهلت ورکړي چې د هیواد ووزي کنه په زور به وباسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره پر روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور له مخې بلینکن نن تلابیب ته له رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغې ته یې وویل چې موږ دلته یو، موږ به چیرته لاړ نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې چې پر اسرائیل سربیره د منځني ختیځ د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته یې ترسره کوي هڅه کوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ پراخ نه شي. ټاکل شوی چې بلینکن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وګوري. دا و خبرونه د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. په هرات ولایت کې له زلزلې وروسته لا هم زرګونه کسان په سړکونو شپې ورځې تیروي.
کورونه مو همداسي تر ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي مجبور شو چې خپل کورونه پرېږده او راووځو بهر ته.
ملګرو ملتونو ویلي د هرات زلزله کې 10000 کسان زیانمن شوي. دغه زلزلې د هرات تاریخي او لرغونی سیمې هم زیانمنې کړې دي.
برج های هرگ هرات.
په دې زلزله کې د هرات د ارګ د برجونو یوه برخه زیانمنه شوې. په هرات کې د منار یوه برخه ویجاړه شوې او د هرات د جامع جومات ګلدستې هم په دې زلزله کې زیانمنې شوې دي.
د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د نجونو له تعلیم د مخنیوي پر تګلارو یو ځل بیان وکړي. کړي د اسرایل او حماس د جګړې نن شپږم ورځ ده. د دې جګړې له وروستیو پرمختګونو مو هم خبرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ته خراغ لید تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنه. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږی دفتر اوچا وای د افغانستان لویدیځ کې دروانه اونې زلزلو ول زر تنا زیانمن کړي. د اوچا په وینا د هغو کسانو شمیر چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له زلزلې اغیزمن شوي دي ښایي لوړ شي. پیښته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې شمیر وروستی نه دی. د دغه وزارت په خبره هلته لمخ کنه څیړندلې استول شوې چې د زیانونو او مرجوب له کراش میر معلوم کی. تر دې وړاندې د طالبانو چارواکو بیا د سبان د زر کسانو د مړینې او شاوخوا 2000 نورو د ټپې کېدو په خلای کړی وو. تفصیل له همایون هیواد اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د رواني اونۍ زلزلو ول زر تنه زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په خپل هغه راپور کې چې پرونه وخت یې خبر کړی ویلي دي چې یوازې پرونی زلزلې په هرات کې 112 کلی اغیزمن کړي. په راپور کې زیاته شوې پرونی زلزلې چې د رختر په اندازه 6.3 درجې و یو تن پکې وژل شوی او شاوخوا 130 تنه یې ټپیان کړي دي. د اوچا په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې په هرات کې د رواني اونۍ د زلزلو له امله ښایي د تلفاتو شمیر ډیر شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف ویلي چې د هرات د زلزلو په مړو شویو کې 90% ښځې او ماشومان دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي د اکتوبر په 9 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له امله تر 4000 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي. په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بیا پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې تر 4000 ډیر کسان په زلزله کې مړه شوي او شاوخوا 2000 ټپیان شوي دي. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د زلزلې د تلفاتو ارقام ورسته شوی نه دی.
ځکه کمیټه لري دغه کمیټې نن ټول موسسات او دولتي کوم ادارې وي دا ټول سره کېناسي په ګډه دا تصمیم ونیوي او ټول کلیو ته دوه دوه درې درې چمره یو کلس دغه ټول کلی سروې دا رقم وکي څو کور خراب شوی دي څو لپاره شهیدان دي څو زخمیان دي څو سرپرست لري څو نه لري څو مفقود دي او څو نور خسارات دغه شوی دي. دا ټول هر چمت په لاس ورکړي سر چم خپل پر معلومات راوړي تر وغه رقم نشم شخص کېدای دلته او چا یو رقم خبر کړی دی حوادث بل رقم سری میاسي بل رقم خلندر صاحب باد بل رقم نو ټول دا غل خپل خپل ادرس خبر کړی.
لا څو پر لپسې زلزلو ورسته د هرات ځنی وسیدونکو وایي تر دې د مې هم د زلزلې ویرا لزړونو څخه وتلی نه ده او له هغه ورځې چې له کورونو بهر شوي تر اوسه بیرته نه دستانه شوي. د هرات ولایتي وسیدونکو نجیب انګار ازادي راډیو ته وویل
غټ فرق خوندې زید دلیونو د ورځې په جریان کې هم یو دل وزل تر کورونو ځان رسته او کوم څه ضرورت یې هغه د کورونو را اخلي او بیرته همداسې په منډه او په ځغاسته راوځو او کورونو مو همداسې د ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي او مجبور وو چې خپل کورونه پرېږدو او راوځو بهر ته. نو د دې مو د چا خبره خیمې وهلې دي خپل تقدیر ته ناست یو.
په هرات کې وروستیو زلزلو چې لومړی د تل یا میزان په 15 وشوه تر ټولو خونړۍ زلزله وه چې تر 1000 ډیر کسان پکې ووژل شول او تر 2000 پکې ټپیان شول. خو دویمه زلزله چې پرون وشوه ځاني تلفات کم خودل شوي. په هرات کې طالب چارواکي او خلک وایي د دویمې زلزلې ځاني تلفات ځکه کم وو چې خلکو د بلې زلزلې د کېدو له ویرې مخکې له مخکې خپل کورونه پرېښي وو او په پارکونو او له ودانیو لرې یې په نورو ځایونو کې خیمې لګولې وې.
په هرات کې مو د زلزلې د زیانونو په اړه واوریدل. دغه زلزلې په هرات کې یو شمیر تاریخي او لرغوني سیمې هم زیانمنې کړې دي چې دغه کار د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو اداره او دغه راز یو شمیر فرهنګیان اندېښمن کړي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ ناورو.
د افغانستان په هرات ولایت کې وروستۍ زلزلې د عامه ځایونو د ویجاړولو ترڅنګ د دغه هیواد تاریخي او لرغوني ځایونه هم زیانمن کړي دي. په دې زلزله کې چې د چهارشنبه په سهار رامنځته شوه د ریختر په کچه 6.3 درجه ښودل شوې وه، چې لامل یې د نورو مالی او ځاني زیانونو تر څنګ د هرات د جامع جومات اختیار الدین کلا، د جومات منارې او د دغه ولایت ځینې نور تاریخي ځایونه زیانمن او ویجاړ کړي دي. د هرات یو اوسیدونکی احمد جاوید غزنوی د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
قسمت از برج های هرگ هرات
په دې زلزله کې د هرات درک د برجونو یو برخه زیانمنه شوه. په هرات کې د منار یو برخه ویجاړه شوه او د هرات د جامع جمعه ګلدستی هم په دې زلزله کې زیانمنه شوه دي. د زلزله وروسته یو ټکنونو لامل د هرات مرکز کې کورونو ته هم زیان وخته. د هرات د ګلران روبات څنګه او د هرات نور ولسوالۍ ځینی برخه هم زیانمنه شوه دي.
د خانه ها در مرکز هرات همچنان صدمه دیدن و قسمت های از ګلران و روبات څنګه و همچنان ناحیه های دیگه هرات.
په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو د ویجاړولو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویاند نصار احمد الیاس په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
ورستۍ زلزلې د هرات ښار او ولسوالۍ ولړزولې چې له بده مرغه پکې ډېر ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. پر دې سربېره زموږ تاریخي آثارو ته هم زیانونه اوښتي، لکه د اختیار الدین کلا، د هرات لوی جومات او په هرات کې ځینې منارونه چې ډېر ستر تاریخي ځایونه دي.
دوی به دغه ځایونه بیا ورغوي، خو په هرات کې د تاریخي او لرغونو ځایونو ویجاړېدل فرهنګي کارپوهان هم اندېښمن کړي دي. یو له هغو کارپوهانو څخه ولی شاه بهره چې د هرات د لرغونو آثارو په اړه یو کتاب هم لیکلی آزادۍ رادیو ته وویل چې په طبیعي پیښو کې د لرغونو ځایونو ویجاړېدل د بېغورۍ له امله رامنځته کېږي.
په خاطر نبود بودیجې
داسې ودانۍ د بودیجې د نشتوالي له امله په داسې پیښو کې زیانمنې کېږي او زموږ تاریخي ځایونو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د هرات تاریخي لوی جامع جومات چې 44 کال لرغونتوب لري له بده مرغه د بودیجې د نشتوالي له امله موږ نشو کولای د بیا رغونې په برخه کې اقدام وکړو. ګلدسته چې شاوخوا 6 کال وړاندې د مرحوم عبدالله خان ملکیار په وخت کې جوړ شوی و ټول ویجاړ شوی. زموږ د مقصود څلۍ او ختیځ څلۍ ټول زیانمن شوي دي. دوی نه رغول شوي او نه ساتل شوي دي.
د افغانستان لویدیز د دې اونۍ د شنبه له ورځې راهیسې د سختو زلزلو او وروسته له زلزلو د وړو ټکانونو شاهد دی. د آلمان د جیولوجیکي څېړنو مرکز خبر ورکړی چې په هرات کې د چهارشنبه د سهار د زلزلې کچه د تیرې شنبه د ورځې د خونړۍ زلزلې په شان 6.3 درجې وه، چې د هرات ښار شمال ته په 40 کیلومترۍ کې رامنځته شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ زلزلې یوازې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې 10,000 کسان زیانمن کړي دي. لومړۍ زلزله د شنبه په ورځ د میزان په 15 د هرات په زنده جان ولسوالۍ او ځینو ګاونډي ولسوالیو کې وشوه، چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول.
په هرات کې له لومړۍ زلزلې 6 تیریږي، خو لا هم په سیمه کې تر زلزلې وروسته ځینې ټکانونه احساس سوي دي. او دغه راز پرون یو ورته زورور زلزله چې شدت هم د ریختر په کچه 6.3 وشوله، چې ډیر کورونه او کلی یې ړنګ کړل. زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پوهنتون د کابل پولیټکنیک پانتون د جیولوجی د پوهنځل استاد حمید الله وایزینه د وی مرکه په فایل کې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه په سیمه کې زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي.
په هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د غینه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغه مسله ده چې واقعا نه دی د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومتر نه نیولې تر 15 کیلومتر عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي. د زلزلې سنجوونکي سټیشنونه لري، هغه یې معجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعاله دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دیم دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي، البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو. لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به حتما اورېدلی وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل.
د کابل پولیټکنیک په هنتون د جیولوجي د څانګې استاد حمید الله وایزي وو چې له ازادي رادیو سره یې تر زلزلې وروسته د نورو ټکانونو د لامل په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اسرائیلی الوتکو نن یو وار بیا د غزې په ترانګه بریدونه کړې دي. د اسرائیلو پوځ وایي د حماس لخوا د يرغمل شوو 9 اسرائیلانو او د وژل شوو 222 پوځیانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په برید کې شاوخوا 1200 فلسطینیان وژل شوی او 5600 نور ټپیان دي. د اسرائیل خوا ته هم د شاوخوا 1200 کسانو د وژنې پخلای شوی. تفصیل له صفی الله ستانک زیاور.
اسرائیلی الوتکو د پنځمه پورز هم د غزې ترانګه په نخښه کړه او د درنو چاودنو په غږ سره د غزې ښار له ودانیو لوګي پورته کیدل. د حماس جنګیالیو د شنبه پورز پر اسرائیلو برید کړی او چې په سلګونو کسانې په کورونو سړکونو او د موسیقۍ په یو میلا کې ووژل. د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل اقاری وویل کورنۍ ته د 222 اسرائیلي پوځیانو د وژل کېدو او د هغو کسانو په اړه خبر ورکړی چې حماس تښتولي.
موږ د غمجنو کورنیو سره غم شریکی کوو او د ټپیانو د عجل روغتیا هیله کوو. د 9 تښتول شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی.
اسرائیلی چارواکي وایي د دوی په خاوره د حماس وسله والو د حمله په ترڅ کې 1200 کسان وژل شوي چې ډیری عام خلک دي. د فلسطین د روغتیا وزارت بیا وایي په غزې ترانګه کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر 2200 تنو ته رسیدلی او 15600 نور ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه وایي د غزې په ترانګه کې څه باندې 3,30,000 کسان د خپلو مینو کډې ته اړ شوي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې تل ابیب ته رسیدلی. رویټرز خبر ورکړی چې انټونی بلینکن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي ډیپلوماټ به د حماس لخوا د ځینو امریکایي ادباو په شمول د یرغمل نیول شو خلکو د خلاصون او د اسرائیلو د احتمالي ځمکني بریدس خمخ کې د غزې لګنمیشت سیمې د ملکی وګړو د خوندې اوبر په برخه کې آسانچاري او مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. لمړی راځو دې ته چې د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازورینا امیری او توماس ویست د افغان جنور پر تعلیم ټینګار کړی او دوی د طالبانو په هغو تګلارو نیوکه کړې چې لمخې افغان جنې له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځول شوي. دغه دوه استازو د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون و دا څرګندونې کړې. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا میری ویلي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤول دي او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. دوی دواړو د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیلابیلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ویست په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنو او ښځو د ځپلو مسؤلین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده. نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي، داسې چې په نړۍ کې ساری نشته. د ماشومان جنو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه 13 ورځ ولمانځل شوه. ښاغلي ویست ویلي په هیڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده، چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغېز لري. په همدې حال کې د افغان جنو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللې او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا میری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلې امیری په خبره دوی یعنې طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نورې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګه یمیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغېز کړی دی.
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یوه زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
بدون کدام خطا ما در زندان در یک حبس داخل خانه به سر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکان
له طالبان څخه هیله کوم چې د خونځي او دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولای شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې ونجلۍ خونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستي پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان جنو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
له سنا کاکړ سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر یک ماموریت یو بل کال لپاره هم تمدید کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ماموریت موده د یو کال لپاره وغځوله. دا پریکړه لیک چې مسوده یې د اسپانیې لخوا د اروپایي اتحادیې په استازیتوب د بشري حقوقو د شپږ څلوېښت غړیو شورا ته وړاندې شوی وه، د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په څلور پنځوسمه غونډه کې پرته له رایه اخیستنې تصویب شوه. په دغه پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتل شوي چې د ټولو هغو پالیسیو او اقداماتو څخه لاس واخلي چې د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي، او خپلې پالیسۍ دې له هغو نړیوالو اعلامیو او میثاقونو سره یاري کړي چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي. پاکستان او چین د دې پریکړه لیک د تصویب مخالفت وکړ، خو د رایه اخیستنې غوښتنه یې ونه کړه. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نذیر احمد اندیشه په خپله وینا کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکونکي د ماموریت د غځولو هرکلی وکړ، او ویې ویل چې په تیرو دوو کلونو کې نړۍ په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو شاهده ده، او د طالبانو لخوا سختو محدودیتونو د ښځو اساسي حقونه او ازادي له منځه وړې ده. ښاغلي اندیشه زیاته کړه،
د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشریت پر ضد یو لوی جنایت دی او جنسیتي اپارتهاید ګڼل کیږي چې د طالبانو د حکومت په زړه کې یو سیستماتیک تبعیض دی. ښاغلی رئیس، موږ د ځانګړي راپور ورکونکي د ماموریت د غځولو او د ډلې له هڅو یې هرکلی کوو.
پاکستان او چین تر دې مخکې د دغه پریکړه لیک مسوده رد کړې او مخالفت یې کړی و. د چین استازي استدلال کړی و چې د طالبانو حکومت باید پرېښودل شي چې کار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د پاکستان استازي ویلي و چې د ریچارډ بنټ د ماموریت غځول د افغانستان ستونزه نشي هوارولی. د طالبانو حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د هغه د ماموریت د تمدیدولو لپاره مننه وکړه، او د بشري حقونو د ښه والي او ملاتړ لپاره د خلکو او بېطرفه راپورونو د وړاندې کولو په برخه کې د لا زیاتو هڅو خبره وکړه. ښاغلي بنټ تر دې مخکې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي، او په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان خلک له یو بشري ناورین او له داسې رژیم سره مخ دي چې له بشري حقونو څخه یې په پراخه کچه سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ماموریت دوام د افغانستان په اوسني وضعیت کې یو اړتیا ګڼي. یو ولې دغه فعالانو نایری کوهستانی ازادي راډیو ته وویل
اونا د گزارش شان اشاره کردن به بیشتر از 50 مورد.
ښاغلی بنټ خپل پر راپورونو کې تر 1500 زیاتو هغه محدودیتونو ته اشاره کړې چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوې دي. له همدې امله د کار دوام ته یې هیله من یو. موږ داسې خلکو ته اړتیا لرو چې وشي کولی د افغانستان له دننه مستند راپورونه بهر ته وړاندې کړي.
مستند
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپله وروستۍ ارزونه کې وویل چې له هغه وخت راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، په دغه هېواد کې بشري وضعیت خراب شوی دی. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان دې ارزونې ته هم کوم غبرګون نه دی ښودلی.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتی یو نرخ نامه دي کښېږ دي. وروره موږ ستړي خلک یو. زموږ ولس پله وسوی دي، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په دوه سوه افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي ته زواس. دا پنبه دې درې سوه افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چایو په ملټو سه ارزانه کړي. دا اوس تور قیامت. موږ پر جری باندې دوه ګونې تور امبار کړي دي. یوه ګونې په شل زرو په اوله زر روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی. موږ بل څه شي لرو په دې هلمند کې. دغه پنبه دې پخوا مطالعه کړو. تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پورې ورسې. خپلو په پستو چوکیو کې ناستې بارا د مستي ګډې خوري ورج اوغور دلته مر په وچنې ماړه چې شي مشتر رسید په دریا میاشت کې یو غونې وړه هغه د سړی ته ورکو چې په شوم مشتر کې سپوري مر د دې طالبان سره دغه ایله لرو چې مر خار ولست دی او فکر وي مر خار ولست دی د کار زمينه برابر کې د یو خار سره مرسته وکي به چې سړی سړنی باندې وسې دا مسكين دی خان دی یو خار غریب سړی د مرسته ورسید. سلام علیکم
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما غوښتنه دغه ده د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې داسې چمونه کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو په همدې سره دوهم نیمایي ته ورسېدو د ماخستان نه نیمه بجې شوې. وړاندې ستاسو خپل پروګرام ازادي اوریدونکو خبرې دوه ته چمتو دی خو اوس په مکړې لانډو خبرونو ته د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي یو ور بیا له تعلیم د افغان جنوب محرومولو باندې کلک نیوکه کړې ده. رینا امیری د جنو د نړیوال ورځ په مناسبت چې پرونو وا په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبان له کورنۍ او نړیوالو غوښتنو او فشارونو سره بیره جنې له تعلیم او افغانستان له خیراتلونکو به برخه کړي دی. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبای نن اعلان وکړ چې د کابل نړیوال هوایی ډګر تخپل الوتنې له سره پیلوي. فلای دوبای نن پنځشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل شي او په خبره یې د غالوتنې بعد دوبی نړیوال هوایی ډګر له دویم ترمینل نه تر سره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری څنګه وایي چې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره سیمې ته په سلګونو خیمه او د سرپناه لپاره موقتی کورونه په لار دي. دا په داسې حال کې ده چې د یوناما په خبره په هرات کې شاوخوا 10000 کسان زلزلو ځپلي. په هرات کې نن طوفان هم رالوتې دی چې ګڼ خلک اندېښمن کړي خو د هوا پیژندنې متخصصان وایي چې ممکن په یو ساعت یا دو ساعتونو کې دغه طوفان پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جبل سراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان کړی دی. د یو قطري شرکت سره دغه کان د استخراج تړون شوی دی چې لمخې به په کال کې 1.5 میلیون ټنه سیمنټ تولیدیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره پر روانه جګړه کې د واشنگټن د ملاتړ ډاډ ورکړ.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې ګنشمیر اوریدونکو په پاکستان کې پر افغان کډوالو د کړي د تنګیدو په اړه شکایتونه کړي دي. یو شمیر افغانانو بیا له دغو کډوالو غوښتي چې بیرته هیواد ته راستانه شي ځکه د دوی په ټکو دغه کډوال په پاکستان کې هم بد ورځي او مزدوري غالي وایي چې دغه مزدوري او کار کول په افغانستان کې هم کولای شي. دا چې پاکستان ولی افغان کډوالو ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړي چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وباسي په دې اړه په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ سره مرکه هم درو خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. نو مریس خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم. پاکستان کې مشت افغانانو کله چې څنګه جمهوریت حکومت کابل کې دوی با ټول دا ویل په صوابی برکی کیم کیم د بازار جماعت لوی جامع جماعت هم دغلته مولوی وو. دوی په هر اختر هر جمعې په مانځو کې په خطبه کې دا ویل مثالو کیم چې افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی موږ تاسو لاړ شو موږ تاسو مهاجرت خرابیږي ځکه ویل ته اشغالګر دي اشغالګر خودل ویل ته اشغالګر دي اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوی وتی دي اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دراسي کنه ټول دراسي خپل وطن ته دراسي او پاکستان کې دوی څه شي کوي پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې 15-15 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه د نورم راسي ورته هم دوی به ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي. دا هر ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږي وایي مهاجره مهاجره، بې عزته کوي. هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که ته تنګ که لوږی او که تنده یې تېره وبی دلته یو ځای ټول
پاکستان 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 مطلب شو او پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم. او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړي نه دي، ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله. عمومي اپا اعلان شوه، د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپا د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دی په خپله ونه درېدل. نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ترې تښتي او ځګرول او وژل، دغه شی کوي. نو چې د خدای څه دی وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، بنده خو کومه خبره نه ده. اوس خوله م اړولی شي، ژبه اړولی شي، پراخوا باندې ځان خلاصولی شي. خو دوی د خدای څه په وعده ونه درېدل، د خدای څه وعده ماته کړه. عمومي اپا چې اعلان شوه، عمومي اپا خو عمومي اپا وي، نو خو دی د خدای څه وعده بېرته ماته کړې ده، درواغ ده. خدای څه یې وعده کړې وه، خو بېرته یې ماته کړه. نو په مهاجرو باندې هم دا بد حالت دی. په افغانستان کې دغسې حالت دی. د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که انګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دي، دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي، په اوبو لاهو کېږي. ځکه دغسې حساب او کتاب چې دی په سرادو کې جوړ کړی دی، داسې ځای نشته چې دی یو ځای ته قرارداد ولري، د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي. نور دی الله پاک دی موږ ناره واري، الله پاک دی موږ چاره وکړو. ډېر ځای داسې شاید اوشر دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دی ماشونه د دی دی افغان د جلابات تل ویي چې موږ ته 40,000 نرکی وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکی وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نواب نیمیړم، د پنجاب اوسېدونکی یم. پنجاب کې موږ اوسېږو، یو علاقه ده سکی اثر په نامه. دلته ډېر غټ مهاجر اوسېږي، د مځکې کار کوي، د زمینداری کوي. ډېره سخته پریشانی ده، بس ورځې هم پولیس ګرځي، د شپې هم ګرځي. کارډونه لري نه، د کاډو وال ګوري نه، بیا کاډو وال ګوري. بس څوک یې هغه ټوله چې پیسې ورکړي بس خلاصېږي، چې پیسې نه وي بس هغه وړي د ځانه سره. حوزه د ډېره خراب ژمی هم دی په افغانستان کې. بل دا داسې خلک دي چې ډېر نه مځکې لري، هلته نه ځایونه لري. بس دغه زیات خلک دلته چې کم اوسېږي، بس دغه خلک دي. دا د مځکې کار کوي، دومره سرمایه نه لري، بس سار ماښام یې ګټي، بس سار یې خوري. بس دغه اوزه ده، بس د ورځې کار دی، بس دونه روزمز ګزاره ده. بس دا دی چې اوس چې وې باسي، هلته د دوی اوزه به ډېره خراب وي. دا مځکې نه لري، هلته یې هم نه لري. ته خو سره کومک هم نه کېږي. د سرو کاډو وال بیخي ډېر پشکې دي. د وضعیت یې ډېر د ډار د وام دی چې دا شر جمع یې پرې ایښي وای، جمع یې نه وای ایستلي. نو بیا مخته نوي کال ته کې بیا ایستلی، بیا به دا خلکو خپل هلته ژوند او مزدوري دوامداره ساتلی وای. اوس اوضاع یې ډېره خرابه ده، تښتنې نشته. بس بندیګرات ته یې وهل، د ډبو اخته څوک د پوښتنې سړی بالکل نه لري افغانان.
السلام علیکم. سلام دی وړاندې کوم د ازادۍ ارادو او کارکوونکو ته، او بیا سلام وړاندې کوم او اورېدونکو ته د ازادۍ ارادو ته. هغه دی د دا د پاکستان د افغانستان اوس مسله څه شي ده چې روزانه په بارډر باندې هر ورځ د دوی جنجال وي، د ټول ولس پریشانه کړی، تګ راتګ کې پیسې اخی، ظلم کیږي. نو دا مې د ازادۍ رادو ته دا درخواست دی چې مثلا دغه مشکل باید حل سي. دا خو داسې نه کیږي چې پاکستان وایي چې نن دې بار سي بس بار ختم. دا دغه ولس ته چې دغه ځي تقریبا کال دوه لګیږي چې دا مسلسل روان وي. نو دا اوس د پاکستاني حکمرانان داسې بې رقمه خلک دي، که دغه دا ودای خبرې کوي چې کله کله ووایي وایي افغانان موږ باس. نو دا خو داسې نه سي وتلی هېڅکله، په دې ټیم لګیږي. او دوی څه کوي چې دلته رشوت ځینې اخي هر ځای چې غریب ګیر کې دغه څخه بس 15,000 10,000 10,000 دا اوس حکومت دی، دا اوس وطن دی، دا اوس څه کار دی؟ په دغه رقم خو یې وطن ټوله تباه کړی، اوس د ډالر اسمګلین په افغانیانو باندې تمام کړ. چې نیستي ده نو خو نیستي ده، افغانیانو په دغه نیستۍ کې ژوند کوي، هغو باندې به چیرې استي ده؟ زما دا خبر باید د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته زما دا سلام دی چې باید دا د غم وخوړه سي. دا د ټوله ولس یې پریشانه کړی دی، بیا خاص طور پښتانه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه خاتم افغانم، مهاجر یم په پاکستان کې. د تا د مهاجرت خبره مخکې وکړه چې مهاجرت خو لکه د بېروزګارۍ نه کیږي، د کار نشتوالی. نو موږ چې کله مهاجر شو هم د کار نشتوالی خاطره چې مثال موږ راغلو پاکستان له د کار کوو خپل کور دپاره، لکه نپکه برابر کو خپل بچیان له. نو اوس الحمدلله کوم د کشتی بیګم کینال شروع شوی په افغانستان کې، نو هغې ډیره ځمکه خړوبه کړې ده او نور انشاءالله خړوبېږي. نو پکار ده چې دغه کومه خړوب شوې ځمکه یا نور خړوبېږي، کوم مهاجرې چې په ایران کې او پاکستان کې، نو هغو له غټ کورونو له لس جربه او واړه کورونو له 15 جربه، نو دا چې ورکړي چې مثال حکومت له چې ګټه ځي، او نور به دوی په خپل کورونو دپاره به څه رزق حلال برابر کړي او ژوند به م تېري او خپل وطن له به راشي، په خپل وطن کې به ژوند تېروي. نو الله دې وکړي چې دا رقم سیستم برابر شي، نو ټول وطنوال لپاره به ښه زیری. مننه، السلام علیکم.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کوم سپارښتنه مې چې درلودې دا د افغان کډوالو او د کډوالو د مسولانو تر غوګونو ورسېدلې وي. دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو باندې کړې تنګ کړې، ولې دوی ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړې چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یو باسي، په همدې اړه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس وپوښته.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی، او دویم دا سخکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولې دی دا د کم تګلارې یا د پالیسۍ لمخ نه دی، بلکې د یو خبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې منګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي، نو دا سخکاری چې دغه په خبرګون کې دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې سو ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیار په چوکاټ لاندې دي چې هغه یو نیم میلیون دي. دا غي نروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې یو میلیون یا اته نیم لکه افغان کډوال راجستر شو. نو او دا غي نروسته بیا په تیر دوه کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دا ټول که مونږ ګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري، په دغه سي لاندا موده کې دا غیر عملی ښکاری.
شمس د افغانستان درنه بلګ امکانات باندې خبري وکړه. افغانستان درنه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال مونږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدل نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولای چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغه هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیر تستنیدل ډیر عملی نخ کاری او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکام راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او دغه لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. دا سانتیاو پاړه خداغوی به دلایل لري ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې یاغوی کومه داسې دلچسپی خودلې چې یاغوی را مخ کی شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځې کولو کې دوی مرسته وکړي.
لپخوانه دا ویل کیږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي. اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې لویدیزنه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي.
متاسفانه د تیر رسول سیز راهسي د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسي اړیکی خرابېږي پاکستان کوشش کوي چې دلته مشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتی اوضاع خراب شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم دومدغه نامنې سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپل مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتی پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بی ګنا دي. اول تخپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغه یل ته ژوند نشي کوي، امنیتی مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د خګاونډي توپ په لاره د ایجابوي چې دوی دغه سي ګام واخلي او نه هم یو انساني ګام دی، باید دوی نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حلارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خدا دې چې د افغانستان او پاکستان اوسنی واکمن په دغه موضوع باندې سرکینی یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان د مخې هغه ممکن یو کال کې دوه کالو کې ولی هغه ته د عملی کارو کې هم د افغانستان په داخل کې دغه شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او د خپل وطن ته خپل کلو ته خپل ولایتونو ته دوی ستانه کړی شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویقوي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نور نړیوال مرستندوی ادارې چې دی او دغه نور ډونر هیوادونه چې دی، هغه هم باید رامخ کی شي د دوی په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم ته افغانستان اوسنی چارواکي طالبان رول دی چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسي سیاسي د باور فضا رامنځ ته کړی چې د افغانان کم افغانان چې تل غواړي په خپل خوخه البته هغه ته داسي فضا رامنځ ته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00@22111.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه.
بله، سلام علیکم خی جوړ سیټ مخده تاسو خی همکاران مخدي زده پکتیا ورته تاسو را دا پیغام پرګدما چې د لوړو زده کړو وزیر صاحب کوم خبرې چې په بغلان کې کړي هغه خو هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دي او نه پوهیږم چې دا پوهیږي نه که دغه څه کوي. د نړیوالو نه شرم دی، د ګاونډیانو نه شرم دی چې دا ښځې او نرنده ښځې دي، دوی د خبرې دي. پوهنتون کې ښځه دی، په مدرسه کې ښځه یادوي، په نړیوالو غونډو کې ښځه یادوي، نور لاسته راوړنې خو دوی نه لري.
السلام علیکم، دا محمد صاحب ته وایم وزیر تحصیلات علی ته، تا څه د خارجیانو نوړي بندې کړي چې خارجیان ژاړي چې اوس وایي د ښځو حقوق و مکتب ورې لکه، خو تا افغانان بند کړي دي د مکتبه.
سلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول ټول نه مخکې سلام وړاندې کوم. محترم په کابل ښار کې د باګرامیو ارزان قیمت او د زوړ ګمرک سره شاوخوا علاقو کې د بطخاک په کلي کې په دغسې نورو ځایونو کې او خصوصا دغه د باګرامیو په ساحه کې د ملاترخیل اسپتال شاته په دغه ځایو کې د موسسو دا سرکونه او دغه هغه کوڅې سنگ پرش کړي دي. زه خواهشمند یم چې دغه موسسو کوم مشر چې ده په خارج کې هغې ته زما پیغام ورسوي چې تر څو خلکو ته دغه کوڅې سیمټ کړي نه سنگ پرش. دا خو دې نه خامه سرک ښه ده نو بیا څه ضرور ده چې دوی دونه مصرف کوي بې ځایه. نو زه هیله مند یم چې دما پیغام دغه د موسسو هغه کوم خارج کې کوم مشر ده هغې ته ورسوي چې تر څو دغه خلک دغه موسسات او دغه دلته چې د افغانستان کې کوم رئیسان دي دوی ته هدایت وکړي چې تر څو پورې سنگ پرش کوڅې جوړې نه کړي او په اصل سیمټو باندې دا ولګوي او سیمټو نه یې سیمټي کې باید. نو خبره د دې درته وکړم چې دغه مشکل د غریب خلک دي دوته یو اساسي کار وشي. زه هیله مند یم چې د دغه غم په بنیادي شکل سره وکړي تر څو دغه خلکو ته کوڅې په اساسي توګه باندې سیمټ کړي او ښه اساسي کار وشي. دغه سنگ پرش چې دی دا یو غلط کار ده او دا خبره د دې درته وکړم چې دې نه خامه سرک ډېر ښه وي. نو بس زه هیله مند یم چې ما پیغام دغه مشرانو ته ورورسوي تر څو پورې د غریبو خلکو ته په اساسي شکل باندې کار وشي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته نیکیلي احترامات وړاندې کوم. جما دا پیغام نشر کړي چې دا افغانیو خو نیم خلک آسمانو ته وخځولو او نورې ټول تباه کړلو. چا کوم خلک په دولت کې افغانۍ اخلي هغو ښې مزې او چمچې دي. سیاه څوک غریبان دي هغه به زمه څه کوي څه به خوري. دا څه رقم سیاست ته دا څه رقم کار دی دي. دا مسلمان به زمه څه کوي څال به وي. یوه روپۍ پیدا کیږي نو ورځ په ورځ له خلکو باندې قرضونه باندې دي په بعضې خلکو باندې. نو داسې دا پیغام دي ما نشر کړي.
ما ارزو یم د خوست ولایت څخه شپږ کاله کېږي په هندوستان کې اوسېږم. مهاجره یم د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو محصلین هم لرو. محصلین مو پریشانه دي مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي ځکه موږ پاسپورټو بش کې مشکلاتو پیښ کېدو تلو سفارت ته یا د اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت ته محصلین به هم تلل سفارت ته اعلی مشکل بشول. اوس فعلا موږ داسې مرجع نه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو. هغې دپاره ټول خلک ډېر خفه دي او ډېر بد اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم یو تن محصل په هند کې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي. نو دغه یو بد تاثیر کوي په محصلونو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی. نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغ کیږي نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورټ تمدیدوي. نو چې کله سفارت ته دروازې بستوي نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپ کړي یا امضا کړي یا خپل پاسپورټ تمدید کړي یا نور خدمات دغسې. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر یې په موږ باندې هم کړی او په نورو په هر چا باندې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو په دې ډیره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث ځکه دلته موږ مهاجرین د ډیرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې لکه د پاسپورټ تمدیدل او بعضې نور اسناد چې دي د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله. او اوس چې سفارت بند دی نو زه فکر کوم چې بل داسې مرجع به موږ نه لرو چې هغې ته موږ دا خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسمایم په دیلی کې یو افغان کډواله او د افغانستان د سفارت د بندیدو په اړه ډیره خوشاله یم او زه ډیر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوښه سولو، یعنې زموږ د هیواد هېڅ لته استازولۍ نشته ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
سدک باند نور درب ستایلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے جبر پیاری لاڑی کل پیدا جمی آکاشو زیرے راوڑا لو دمینی دزو بل جنو مسیحاشو چاچی دانم دخبل ارمان پنم لکلے دے چاچی دانم دخبل ارمان پنم لکلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے هغه منزل منزل ترسي دلي دي سلو عليه وآله سلو عليه وآله سلو عليه وآله سلو عليه وآله لاي قسم رچي دي جون چیتی جنوی وایا درد پا آقا وایا ہر یو مشکل بدی آسان وی تا ہر وقت صلی علی وایا چاچی دا نور دخپل زڑکی کور کیلی دلے دے